اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر گواخم دا خبری غړې ده په دې یو سات کې تاسو بیلابیل ریپورتونه وړاندې کوو هله د چې موږ سره تر پای پورې پاتې شئ په دې کې تاسو د پښتونخوا بلوچستان او همداراز د خواوشا سیمو څخه ریپورتونه لرو زموږ دا او نورې ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم امداوس اوریدلی شئ. راځئ چې لومړی خبرونه وو. د پاکستان پوز د کورمه د څلور څلويخت کلو خلکو ته ویلي چې د پوزي عملیاتو لپاره د کړي وکړي. په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو په نخته کې 15 کسان ژوبل شوي دي. تاجکستان وایي چې د افغانستان سره په سرحدي سیمه کې دوه پوزیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل په منځنۍ کورمه کې د زینو سیمو خلکوای پوز ورته سمدستي د خپل کورونو پریښولو ویلي دي. د منتو سیدونکو غزنګل د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې ډیری خلک د سختي یخنۍ لوجې کړو کولو ته تیار نه دي، نو ځکه له حکومت غواړي چې دوی دې نه بې کوره کوي. خوځایي چارواکي وایي چې د بې کوره شو خلکو لپاره په سامي سیمه کې یو کمپ جوړ کړی دی. د کورمی یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي د دسمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې په صده کې د مسوزیو زوهمشت او علي شیرزی او مشران ته تر مذاکراتو وروسته خبر ورکړل چې د هغې سیمې څلور څلوېښت کلي باید خالی شي، ځکه چې هلته د پوسپنه د وسلوالو پر ضد عملیات کیږي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په کورونو د ماټر ګولې پریوتو په پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د میرالی یو شمیر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 15مه سهار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې وشوي چې پکې په کورونو دننه عام وګړي ژوبل شول. د هسوخیلو سیمې یو اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک نثار علي خان وویل چې د ده د کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دسمبر په 14مه هم په میرالی کې هلته شاوخوا ټوله ورځ امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې د موسیقي کلي یو اوسیدونکی نعیم الله ووژل شو. د میرالی 15 ولسي وګړي ژوبل شوي وو. له تیرو څلورو کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا کې ناامني وسلوال بریدونه او له امنیتي ځواکونو او پولیسو سره د وسلوالو نښتو په وخت د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د سند صوبې چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې 14 کسان د انټرنیټي جرمونو په تور نیولي چې په دوی کې 15 چینایي او 19 پاکستانیان دي. د سند د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لانجار د دسمبر په 15مه په یوه خبري غونډه کې وویل چې هغو کسانو د ټلیګرام ایپ له لارې خلکو ته دوکه ورکوله چې پانګونه ورسره وکړي. د هغه په وینا چارواکو ته معلومه شوې چې تورون کسانو د 6 میلیونه ډالرو درغلي کړې ده او 10,000 بهرني سیم کارډونه هم ترې ترلاسه شوي دي.
60 میلیون ډالر
دوی شاوخوا 6 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي وو او دا ټولې پیسې دوی په درغلي را جمع کړې دي او بهر هیوادونو ته یې لیږلي. ترلاسه شوی ریکارډ لمخې تر اوسه د زرګونو هغه کسانو د بانکي حسابونو معلومات ترلاسه شوي دي چې په دې غیر قانونه کال سنټر کې هر یو تن څخه تر 15,000 ډالر پورې پانګونه کړې وه.
لانجار وویل چې د چین حکومت ته به وایي چې په خپلو وګړو نظر وساتي. تر اوسه د چین حکومت په دې هکلا څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز داوه کړی چې د بلوچستان په قلات کې 8 وسلوال وژلي دي. پوز د دسمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په بنیادي عملیات وکړل او د وسلوالو د وژنې ترڅنګ له هغوی وسلې هم ترلاسه کړي. تر اوسه کمی وسلوالې ډلې په دې هکلا څه نه دی ویلي. پوز هغه وسلوال د هند فتنه یاد کړی دی. دوی دا اصطلاح د بلوچستان د بیلولو لپاره جنگیدونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی لپاره کاروي. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد یې د وسلوالو سره په نښته کې دوه تاجک سرتیری او درې بریدګر وژل شوي دي. د آزادی اروپا ریډیو د تاجکی څانګې د رپورټ تر مخه دا پیښه د تاجکستان په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې شوې چې پکې دوه تاجک سرتیری ژوبل شوي هم دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولت کمیټي د دسمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې د مرګ ژوبلې د شمیرې په تایید سره ویلي چې هغه پیښه یو شپه وړاندې شوې ده او دا یې کړې چې هغه ترهګر وسلوال له افغانستانه ور اوښتي وو. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوال یا اټارني جنرال دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر لسګونو مشکوک غړي نیولې دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر پر ایکس یا ټویټر لیکلي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې داعش په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال په مراسمو حمله وکړي. دغه په وینا په استنبول او خواوشا سیمو کې دغه کسان نیول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ هم دا اوس اوریدل شئ. د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم موږ تاسو هم دا اوس خبرونه لرو. په دې غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په کورمکی پوز زینو خلکو ته د کډه کولو ویلي خو خلک وایي په دې سخت ژمی کې کډه نشي کولای نو په کار ده چې حکومت رعایت وکړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوز په نښتو کې عام ولستا زیان رسیدلی دی. یو کس وایي د پاکستان حکومت وایي په خابه له کروندګرو غنم اخیستل خو نور دا کار نه کوي. کروندګر په دې اړه څه وایي؟
خلکو کروندم کمه کړی ده او غوی دا مخکې نه مطالبه وه چې موږ ته کفرس کا د غنمو قیمت نه مقرریږي نو غنمو کرلو ته نه تیار ځکه چې دی باندې خرچه ډیره ده او موږ ته قیمت هغه نه میلاویږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو ته لرو. هیله ده چې را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونې تاسو هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم خبريږي او تاسو د مشال ریډیو د موبایل ایپ د لاري چې فری او وړیا دي هم اوریدلی شي. اولنی رپورټ ته بور شو د منځنۍ کورمې په زینو سیمو کې د پاکستان پوز د عملیاتو اعلان کړی او خلکو یې غوښتي چې خپل سیمې پرېږدي. خو د هغو سیمو اوسیدونکو وایي چې په روان ژمي کې خپل کورونه نشي پرېښودلی. البته د مسیزو، علي شیرزو او منتو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته ځینو ځایونو کې خلک مجبور شوي چې کډې وکړي، مګر په ټوله کې خلک کډه کولو ته تیار نه دي. هغوی چې کډه شوي وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. ځایي چارواکي وایي د عملیاتو په وخت باید خلک هلته موجود نه وي ځکه چې زیان ورته رسېدلی شي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
په منځني کورما کې د مسوزو، زهمشت او لشرزو په څلو څلوېښت علاقو د پوځي عملیاتو فیصله تر کېدلو پس مقامي خلکو ورته خپل کورونه له پرېښودلو انکار کړی دی. د منتو غزنی ګول مشال رډیو ته پر 25 دسمبر ویلي دا وخت موسم یخ دی او عموما خلک غریبان دي. کله کورونو وویستل شول نو ژوند به تر اغیز لاندې راشي. په صده کې پر 22 دسمبر د زهمشت، مسوزو او لشرزو مشرانو سره د ملاقات پر وخت د کورمې انتظامی او امنیتی چارواکو په یو ورځ کې خپل کورونه د پرېښودلو حکم جاری کړی. که څه هم یاد موده تر پوره کېدلو مقامی خلکو خپل کورونه تر اوسه نه دي پرېښودلي، خو په زهمشت کې ځینې علاقې شته چې له هغو کډي وتلي دي. په منتو کې میش د لنډکي اوسیدونکو زین شاه افریدی مشال رډیو ته د زیارت پر ورځ ماشومان او زنانې خپلوانو کره سنبال کړل، خو چې شاوخوا کم شپږ سوه مالونه راوستلي دومره خوراکو سر نشته چې وری کړي چې دا سي د لګې لکه بلا مړکې دل شروع شي وي په منځنی کورما کې پر دریم دسمبر مبینه لیل گاډي ورغلی وسلوالو لخوا د مناتو پوزي کلا سره نږدې پر امنیتی پوسټه د حمله پر د عمل کې پوزي عملیات تر شروع کېدل پس لا مونډانا تر باغ پورې مقامی خلکو وړاندې خپل کورونه پر خودلی کڅو هم د تندو سامي پر سیما د وسیدو سہولت ورکولو په خاطر یو کیمپ جوړ شوی خود هغه پر ځای زیاتره متاثرین په کوزه کورما او ځله هنګو کې خپل خپلوانو کرای کورونو او یا د یار دوستخونو ته ورغلی په هنګو کې مش ل لیل گاډي یو بکو شبیتن نیک احمد مشال لډیو توای تر اوسه یو سل دیش خوراکي او غیر خوراکي پیکج تقسیمولو علاوه هیڅ قسمه ورسره مستنه ده شوی
نور ائی ڈی پیز کوم حقوق تی نور ته ورکول شي هم دا شوند دي زو کوم څه کوم ده ډیر بے خلی دی او بے واسه دی نه مشر شتا و نه چوک غم خور شتا ده نو مهربانی دو وکړی شي تاسو په ستات سره ته حکام بال ته د دمو आवाज ور ورسیږي څه دا و د فراد امنیتو وی سی سره کوم کلی دی او سره نوټیفیکیشن شتا ده کمران نه خو کلی پر دا نوټیفیکیشن شو ده نو مهربانی دو وکړی شي څه دا و د بایومیټریک زر تر زر وکړی شي او دغه ته د خوراکي مواد او
بلخوا په کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنۍ خپور شي مشال لوډیو ته پر 25 دسمبر ویلي په سیمه کې د زهموش الشرزو او مسوزو شاوخوا څلور څلوېخ علاقو خلکو ته خپل کورونه پرېښودل ضروري دي ځکه چې نه غواړي د پوځي عملیاتو پر وخت چاته نقصان نه ورورسیږي او بله دا چې له سیمې وسلوالو د وستلو لپاره هم مؤثر اقدامات اخیستلو ته ضرورت دی چارواکي وای موږ مخکې هم د یاد قبیلو مشرانو سره مذاکرات کړي او سبا بل سبا کې به بیا ور سره کینی چې زرت زره خپل کورونه په خودلو ته ور برابر کړي او زیاتبی د سیمه متاثرینو سره مرسته د کیدلو لای عمل جوړولو ته چمتو دي په منځنی کورما کې لسمو دی رہے سي نه یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه تیز شي بلکې عام خلکو د تختولو دړکو او وشتلو په پیخو کې هم اضافه شوه تر دې مخکې د منځنی کورمې په الشوزو او مسوزو کې هم د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم روان دي د یاد سیمو متاثرینو سره د حکومت لخوا یو لک او لس زره د نقد روپو مرسته پیل شوي چې دغه شان امداد د کډوالو غوښتنه د نوي کډوالو لپاره هم کیږي طارق رگزه مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د اپ ډاونلوډ کړئ د فری یا وړیا دی او پتا سو څه مصرف ناراضي د میرالی اوسیدونکو وایي چې یو ځل بیا د غلطه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده دوی وایي چې هر ځل داسې نښتې وشي نو اکثره پکې ولسی وګړي وژل کیږي او یا هم ژوبل کیږي په میرالی کې نن سهار یو ځل بیا دغسې پیښې شوې دي او په عامو کورنو باندې ماټر ګولۍ غورځول شوي چې لږ تر لږه 15 ولسی وګړي پکې زخمیان شوي دي عمر وزیر یې په اړه نور تفصیل تاسو ته وایي
د میرالی اوسیدونکي وایي چې نن سهار یو ځل بیا د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې 15 پورې عام ولسی وګړي په کورونا کې ژوبل شوي د میرالی حسوخیل اوسیدونکي او د غلط عوامي نېشنل ګوند ځای مشر ملک نصر علي خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې سختې ګولې وریږي یو ځل بیا د کور درې نور غړي لور ورور او وراره ژوبل شوي د غلطه په کورونو کې نور خلک د ګولو پریوتو لکه بل ژوبل شوی دي. د هڅو خیلو سیدون کې مقتدر شفقت داوړ او نورو مشال ریډیو ته وویل چې خلک د سخت ویرې ښکار شوی، ماټر ګولې وورول شوې. ملک نصر علی خان چې د دسمبر په 18 هم د غلطه یاد ډول بریدونو کې یې د کور درې غړي ژوبل وو، نن یې بیا درې نور د پوینا ماټر ګولا په کور پریوتو لکه بل ژوبل شول.
بیا دا نه د شر سبب باندې دا نه د مدو د تور به راز د چې د عام حال کې باندې د بمباری شری د رنګ هم هم خل حال خو مو شر خپل په کیسه درې زخمیون دي. زخمیون هم سره مر سره واسطه واټا واسطه ولی ماټر ولی نه د دې ماټر شې پرې د خیر وکړي بیا نه راځي څنګه جوړ شي خو ورته نه دا حال لا او په عام کې ربون دي په عام حال کې باندې دا غاټه واسطه لا کېدو په استعمال دي. زموږ د سرکار نه زموږ طالبات چې د ریاست نه خاصه د سکیورټي ادارې نه
د دسمبر په 18 هم د ځایی خلکو په وینا میرعلي کې د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې هم د میرعلي موسکی کلی نعیم الله وژل شوی وو او 15 کسان خزینه ماشومان ژوبل وو، چې د دسمبر په 13 بیا میرعلي سلور لاره کې ځایی خلکو احتجاج وکړ. د میرعلي موسکی اوسیدونکي سیاسي فعال شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل
داغه وخت ری و دا ژوند د دې کی مؤخره سي اخر کار چې گئی در چګول مې پټاس بوندې دي جام شه ډارې جي په کټا په کېر شه ډارې جي نو می ژ اپیل کی دواره ته چې توس میرا بنیو کې کته طالبي او کته پوجي میرا بنیو کې دا جنگ چیرته بل ایریا ته ایسه بل ورا چې کیم دراز درې ستیر شو او نډیر مل همیش د طالب نه خبر شو نه د پوجي نه خبر شو کومیش خپل بے گناہ وام چدا میں زخمیوں نہ شول پش شہادتینا او شول میش بے گناہ وام ہمیشہ پدی غاشے ٹارگٹ کی جی ہا کدی و مخینوی ہا کدی بلے مخینوی.
د دسمبر په 19 هم بویا کې پر فوزی پوستا ځانمرګي وسلوال بریت کې 15 وسلوال او سلور سرتيري وجل شوی ول، خو ځای خلکو په وینا د خلکو کورونا زیان من شول او 15 پورې عامولسی وګړي خزینه ماشومان هم ژوبل شول. د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې ویان مفتی بیت الله د دسمبر په 19 نه وخته میرمشاه پریس کلب کې خبری غونډه کې ویلی ول چې د دې حالاتو ولسی خلکو مرګ ژوبل زید د جنوري په 2 میرلي کې امن پاسون اعلان کړي. په ټولو تحصیلونو مشران ګرځي جنوري 2 یې پریکړه کړي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته ویلی ول چې میرعلي او د غلطه نورو سیمو کې وسلوالو زیات کاروایو کې ولسی وګړو د ځاني مالی تلفاتو به سرکاري پیکیج مطابق مالی مرستې کیږي، د ولسی خلکو د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کیږي. شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړایچ هم د دسمبر په 19 مشال ریډیو ته ویلی ول چې د دوی او مشرانو سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره سلام مشورې شوې، د وسلوالو تر ختمه به کاروایي دوام لري، مشرانو ملاتړ ورته حاصل دي، خو د ولسی وګړو د ژغورنې پوره هڅه کیږي. د دې وړاندې هم حکومتي فوزي چارواکو په واروارې داوي کړي چې د غلطه وسلوالو زیدې هدفي عملیات تیز شوي، د ولسی خلکو خیال ساتل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور دوم کو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ د خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ د لارې هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ، لکه څنګه چې درته وویل شو د غی لارې ورشي او په واتس اپ کې مشال ریډیو تعقیب یا فالو کړئ. الته تقریبا 2000 کسان شته دي تاسې هم ورسره ملګری شي. پاکستانی چارواکي وایي د چین حکومت ته ویلي چې پر خپل وګړو نظر وساتي. دا تر هغه وروسته دا چې د سند صوبي چارواکو ویل چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي ادارې درې چینایي خزي او 12 سړي له خلکو د میلیونونو ډالرو د اخیستو په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا ګڼ پاکستانیان هم د دې جعلي کاروبار په تور نیولې. تر اوسه پورې د چین حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. دا چې د خلکو دا کاروبار څنګه کوو او څنګه یې له خلکو پیسې اخیستې په دې اړه د نیازلي رپورټ اورو.
د پاکستان د سند صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الله حسن لنجار وایي د دسمبر په 19 نیټه په کراچۍ ښار کې د امنیتي ادارو د لوري په یو کاروي په مهال 15 چینایي وګړي او 19 نور پاکستانی نیول شوي دي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر په 15 نیټه په کراچۍ کې د یو خبري غونډې په مهال وکړي. په دې خبري غونډه کې د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسی اډیشنل ډایرکټر طارق نواز هم ګډون درلودو. د سند کورنو چار وزیر وویل په نیولې شوي 15 چینایي وګړو کې 12 سړي او 3 ښځې شامل دي. هغه زیاته کړې چې د دې نیولې شوو په اړه د پاکستان د کورنو بهرنو چارو وزارتونو له لارې چینایي چارواکو یو شمېر نورو بهر هیوادونو ته هم معلومات ورکړې شوې دي.
15 فارینرز جسمه 12 میل اور 3 فیمیلز اریسټ ہوئے.
دی وایي چې په دې کاروي کې 15 غیر ملکیان چې پکې 12 سړي او 3 ښځې شامل دي نیولې شوې دي. دا دوی سره 19 هغه کسان هم نیولې شوې دي چې پاکستانی وګړي دي. نیولې شوې چینایي وګړي په قانوني ویزه پاکستان ته راغلي وو او دا غیر قانونه کال سنټر هم د دوی په مشرۍ چلیدو. دا عملیاتو په محل لدغه مرکز څخه ډیر مهمه ډیجیټل ریکارډ ترلاسه شوې دي او تر 10,000 زیات موبایل سیم کارډونه هم نیولې شوې دي.
10,000 سے زیادہ فارن سیم جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں ان سے.
ضیاء الحسن لنجار زیاته کړی چې دی غیر قانونا کال سنټر د آنلاین درغلیو جالی پانګونی او مالی فریب للاری د خلکو څخه شاوخوا 15 میلیونه امریکایی ډالر ترلاسه کړی وو چې دا پیسې بیا بهر هیوادونو ته لګدل کېدی.
لیکن 60 میلیون ډالرز کے برابر جو ہے
دی وای دوی شاوخوا 15 میلیونه امریکایی ډالر ترلاسه کړی وو او دا ټولې پیسې دوی په درغلي را جمع کړې دي او بهر هیوادونو ته لیږلي. تر لاسه شوی ریکارډ لمخې تر اوسه د زرګونو هغه کسانو د بانکي حسابونو معلومات تر لاسه شوی دي چې په دې غیر قانونه کال سنټر کې هر یو تن څخه تر 15,000 ډالر پورې پانګونه کړې وه. او د دې کاروي سره موږ هیله من یو چې راتلونکي کې به نوره کامیاب عملیات هم وشي. نوموړي زیاته کړي دغه سیم کارډونو للارې د پاکستان، یورپ او نورو هیوادونو وګړي به په غیر قانوني توګه غولول کېدل. هغه زیاته کړي چې دا عملیات لا هم روان دي او په راتلونکي ورځو کې به ورته د غیر قانونه کال سنټرو په ضد نور مهم پراخه معلومات هم ترلاسه شي. بل لور ته د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسی اډیشنل ډایرکټر طارق نواز بیا ویلي که څوک هر څوک وي او له هر هیواد سره تړاو لري او کپ جرمنو کی ککڑ وی نو پرزت بے قانونی کاروائی کی گی
ٹائم میں چاہے وہ غیر ملکی ہوں پاکستانی ہوں.
دے وائی پا جرمنو کی کچوک ہوں بھی کہ پاکستانی بھی یا غیر ملکی بھی پرزت بے قانونی کاروائی کی گی. پا دی عملیاتو کی منگ دیر مہم معلومات ترلاسہ شوی دی او منگ پا کراچے کی دو نور داسی غیر قانونا سنٹری پا اڑا ہم معلومات ترلاسہ کری دی چھ پا غیر قانونی توگا چلی گی. دیر ضرب دہ ہوئی پا زد ہم عملیاتو شی او دنی ولی شوی ٹولو کسانو پا اڑا با قانونی کاروائی کی گی. زنی سرچینو بیا مشال لیډیو ته ویلی چې امکان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به یاد چینایي وګړي له هیوادا وایستل شي چې په دې لړ کې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت للارې د چینایي چارواکو سره هم اړیکې نیولې شوې دي. خو د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسی چارواکي او د سند کورنو چارو وزیر بیا ویلي نیولې شوې چینایي وګړي دا مهال د کراچۍ په زندان کې بندي او د هغوی په اړه به وروستۍ پریکړه عدالت کوي. بلخوا په کراچۍ کې په وروستیو کې د 15 چینایي وګړو د نیولې کېدو په اړه په پاکستان کې د چین سفارت تر اوسه کوم دریځ نه دی څرګند کړی او نه د چین حکومت څه ویلي دي. مشال ایډیو په دې لړ کې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ د چارواکو سره هم اړیکې هڅه کړي خو تر دې دمه هغوی سره خبرې نه دي شوي. په پاکستان کې د درغلیو په تور د چینایي وګړو نیول کېدل دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې د 2015 کال د جولای په 15 نیټه هم د پنجاب په فیصل آباد چینایي وګړي د ناقانونه کړنو په تور نیولې شوي وو. د انټرنیټي جرمونو مخنیوي ملي ادارې هلته د دوایانو جوړونو فیکټري په نامه یو داسې جالي مرکز نیولې وو چې په ظاهره یو صنعتي یونټ وو، خو په حقیقت کې پکې یو غیر قانونه نړیوال کال سنټر فعال و. تر هغې وړاندې د 2015 کال د جولای په 15 نیټه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د چاپې په محل شپږ چینایي وګړي هم نیولې شوي وو چې امریکایي وګړي به د جالي قرضو په نوم غولول او په دې اړه ګڼو غیر ملکیانو وګړو شکایت هم کړی وو. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وایي دا کال سنټرونه داسې کسان لري چې په بیلابیلو ژبو خبرې کولی شي او ځانونه د بینکونو یا انشورنس کمپنیو استازي معرفه کوي او د خلکو شخصي او بینکي معلومات ترلاسه کوي او بیا ترې پیسې وباسي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری سات روان دي. ملګرو ملتونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی د صحت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په یو رپورت کې ویلي چې په زندان کې د بشرا بیبی وزن کم شوی، د هغې کوټه پاک نه ده او په خوراک کې ډیر مرچک ورکول کیږي چې له وجې د هغې د روغتیا په اړه تشویشونه زیات کړي دي. بشرا بیبی او میړه عمران خان د درغلیو په کیسونو کې د قید سزا تیری. د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو مخکې چارواکو ویلي وو چې هغو کسانو ته په جیل کې کافي سهولتونه ورکړل شوي دي او امتیازي سلوک ورسره نه کیږي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
ملګری ملتونه وایي د بشرا بیبی په بند کې حالت لا زیات خرابیدونکی دی. دوی زیاته کړي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی چې څنګه په بند کې ساتل شوی، هغه د نوموړي ذهني او د جسمانی حالت لپاره د اندېښنې وړ دی. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمیشن د دسمبر په 14 خپل دغه خبر کې بیا د هم لیکلي دي. دوی واکمنو ته خبرداري ورکړي چې دغه اړخ ته پاملرنه وکړي. د کراچۍ د پونتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال رډو ټول چې په یوازې حالت کې بن کې په ساتلو د صحت د خیال نه ساتلو چلند د بشرا بیبی سره هم کېږي، نو ځکه ملګری ملتونو دغه بیان جاری کړی. ګورخه چې تاسو بندیخانه کې اچولې دي او څوک ورته نه پرېږدي، نو بیا خو امکانات شته چې ګنی حالت د خطرې وړ وي. که ورسره د کورنۍ د ملاوېدو اجازت وي نو بیا خبر هم کېدای شي، خو چې تاسو ورته څوک نه پرېږدي نو څرګنده ده چې دا سیاسي بندیان په آیسولیشن کې ساتلي دي. ظاهره ده چې د بشري حقوقو هر اداره به د دې غندنه کوي او کولې په کار هم دي. خو د اکتوبر په اولنۍ نیټه 2023 کې د پنجاب حکومت په سرکار به پړنه دی خبر تر مخه د پنجاب د اطلاعات وزیر عظما بخاري ویلي عمران خان او میرمن بشرا بیبی ته خصوصي سہولتونه ورکوي، لکه خوراک او د صحت هم خیال ساتي. د وفاقي حکومت اطلاعات وزیر عطا الله ترټ سکل په اپریل په 14 د جیو ټی وی سره خبرو کې ویلي عمران خان ته په بندیخانه کې د قانون د مخې ټول سہولتونه ورکیږي او هغه هیڅ محرومتي نه لري. د انګریزي ورځپاڼې ډان د دسمبر د 15 د یو خبر تر مخې سکل په مې میاش کې آرډیالي بندیخانه انتظامیه په اسلام آباد های کورټ کې خپل رپورت هم جمع کړو چې په کې لیکلو بشرا بیبی ته امتیازي سہولتونه ورکیږي، معنی د قانون د مخې ورته ټول سہولتونه برابر دي. د پیښور د بشري حقوقو او قانوني رپورتینګ کونکي غلام دستګر مشال رډي تول هر یو څوک چې په جیل کې وي باید د جیل مینول یا د قانون د مخې ورته سہولتونه ورکړي شي.
یو خبره خو پکې ده د جی چې د عمران خان کور ودانه بشرا مانی کا چې دا هغه ته چې کمزه کې بندي کړي دا نو اغل ته د صفای تنظیم نشته د منګکوري وغیرہ پکې ډیر دي. زما خیال دی چې د انساني حقوقو حواله سره چې منګورو نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی، دا ندی کول پکار.
د ملګری ملتونو دغه ادارې په خپل رپورت کې زیاتوي بشرا بیبی د آرډیالي بندیخانی په یو وړ کوټه کې بندي ده، هلته هوا هم سم نه لګي او دغه کوټه مګو هم متاثره کړي ده. دغه کوټه کې بجلی هم بندیږي او بل دا چې صفا او به هم ورته نه ورکیږي، ولې په خوراک کې مرچکه هم زیات ورکیږي. نو د دوی په خبره چې دغه وجه نه د نوموړي وزن هم 15 کیلو کم شوی، ولې ناروغي پیدا شوې دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ اوریدل شي د خبرونو د لنډیز وخت هغه به تاسو ته وړاندې کو. په منځنۍ کورمه کې د زینو سیمو خلک وایي پوز ورته سمدستي د خپل کورونو د پرېښودلو ویلي دي. د منتو اوسیدونکي غزنیګل د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې څلور څلوېښت کلو ته ویل شوي چې خپلې سیمې پرېږدي، خو د هغه په وینا د سخت یخنۍ له وجې خلک کډه کولو ته تیار نه دي. البته ځینو سیمو کې خلک بې کوره شوي دي. د کورمې یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویلو چې په صده کې قومي مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته خلکو ته خبر ورکړو چې هلته دوی عملیات کوي، نو ځکه دې خپلې سیمې پرېږدي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په کورنو د ماټر ګولې پریوتو په پیخه کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د میرالی یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 15مه سهار مهال د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د سند صوبې چارواکي وایي په تیرې اونۍ کې 14 کسان د انټرنیټي جرمونو په تور نیولې دي. د سند د کورنو چارو وزیر ضیاءل احسن لانجار د دسمبر په 15مه په یو خبري غونډه کې وویل چې په هغو کسانو کې 15 چینایي او 19 پاکستانیان دي چې د ټلګرام ایپ د لارې خلک دوکه کول او پیسې ترې اخیستلې. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد کې د وسلوالو سره په نښته کې 2 تاجک سرتیری او 3 بریدګر وژل شوی دي. د آزاد اروپا ریډیو د تاجکي څانګې د رپورټ تر مخه دا پیښه د تاجکستان په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې د دسمبر په 14مه شوه چې پکې 2 تاجک سرتیری ژوبل شوي هم دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د استاد موږ اوریدل شي. د افغانستان په اړه تاسو ته یو رپورت وړاندې کول کڅ څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت جمهوری حکومت ړنګ شو، دوی خپل واکمنی پیل کړه. تر هغه وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو اکثره غړي نورو ملکونو ته لاړل، او ځکه چې طالبان په دوی پسې ګرځېدل او دا سرتیری وایي چې د دوی ژوند په افغانستان کې خوندي نه و. په دوی کې ځینې ایران او پاکستان ته هم تلل دي چې په ګاونډ کې دي د افغانستان. اوس دغه پولیس او امنیتي ځواکونه البته پخوانی د افغانستان دوی اندېښنې لري چې په ځینو سیمو کې په پخوانی او سرتیرو باندې حمله شوې دي او دوی د خپل ژوند په اړه اندېښنې لا ورسره ډېرې شوې دي. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
روسته له هغه چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکاري هدف وګرځول شو، په هغه هیواد کې مېشت یو شمېر افغان پخوانی پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو خبرګونونو نه راپاره ولیدي. د افغانستان د جمهوریت نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل سوي امنیه قومندان جنرال اکرام الدین سریس کارتر او نږدې خپلوان د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مال یو همکاري پرون چهار شنبه د ماښام شاوخوا 6 بجې په تهران کې د دوو ناپیزنده نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل سول. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. له تهران او د جنرال سری له کورې ازادي راډیو ته وویل
دفتر او خانه جنرال سپ نزدیکی هم است، او طرف دفتر ماست، این طرف خانه شست، یک سه چهار تا خانه فرق شست.
د جنرال سپ کور او زموږ دفتر یوازې دو درې کور سره لري دي. د چې کور ته روان شو لره کې نقاب لرونکو کسانو پرې د وسلې حمله وکړه، څنګه بل قومندان د صافي پونم هغه وو درې مرمۍ د جنرال صاحب پر زړه ملا او ځان لګېدلې او مخکې دی چې روغتون ته ورسیږي لاره کې شهیدان شول. په شک پرته یوازې موږ او کورنۍ مو نه بلکې نور فوجیان هم سخت اندېښمن یو چې ولې د تهران په زړه کې داسې پیښه وشوه.
دای وایي هغه سره یو بل همکار هم شدیدن ټپي سوای او زیاتوی چې سری په تهران کې د خپل افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستای و. د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره تر اوسه په ایران یا خپل خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پریکړه نه ده سوې. د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تهران کې دې سوې پیښې ایران کې میشت ګڼ پخواني افغان پوځیان د خپل ځان، کورنیو، همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په تهران کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخواني پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل. دغشان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل. د اکرام الدین سری وزن ته یو شمېر خبرګونونه هم ښودل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق تر دې پیښې وروسته په خپله ایکس پاڼه د دغو دوو افغان پخوانیو پوځیانو وزل غندلي او دا یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی. فائق لیکلي د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه بل حتی په جلا وطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ معافیته برخمن دي. د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده. دغه شان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بللی او د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. ګڼو نورو پخوانیو افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپلو خواله رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي، خو ایراني چارواکو تر اوسه د دې وزن په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سری او د هغه د همکار وزنه غندلې، خو د دې جبهې ویان علي میسم نظري بیا د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا په لاس لرلو تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور په اړه کومه تبصره کړې ده. د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وزل سوي قومندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورنوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهمه وزنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قومندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا ووزل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال د اګست په 21مه برټانوي ورځپاڼې تلګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د یوې استخباراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. په راپور کې راغلي و ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 250 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دو هلکانو او دوه نجونو پلار او په 2021 کال کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د خپل کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اوس به له کروندګرو غنم نه اخلي. زمیندار وایي حکومت ورته په دې اړه خبر ورکړی او وجه یې د نړیوال مالی صندوق د قرضونو شرطونه پوره کول دي. په هغو شرطونو کې یو دا دی چې حکومت باید له خپل ضرورت څخه زیات غنم زیرمه نه کړي. دا فیصله به په کروندګرو څه اثر وکړي؟ په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د زمیندارو سازمان مشر تر مخه مرکزی حکومت د ایم ایف په وینا په سرکاري کچ د زمیندارو نه د غنمو نه اخیستلو پریکړه کړې ده او چې کوم امدادي قیمت به حکومت زمیندارو د غنمو یا نورو فصلونو اخیستو په وخت ورکو د هغې نه منع کړې دي او مرکز هم دا پریکړه منلې ده. دی وای چې حکومت په د غنمو سربیره د غنی او تماکو نرخ هم مقررو خو ایم ایف نه د قرضو اخیستلو په چکر او د هغوی په شرایطو تللو لوجه اوس به حکومت دغه سرکاري نرخ نه ټاکي کم چې زمیندارو زمینداره او بیا اولس لپاره هم جرمنه پریکړه ده. په خیبر پختونخوا کې د زمیندارو د سازمان مشر رضوان الله مشال یړو ته وای
د حکومت چې کوم د ایم ایف سره شرایط دي هغوی په غاښ قرض اصول لپاره هغې باندې عمل کول غواړي. د هغې ټول نقصان د ملک زراعت ته رسي او د ملک زراعت چې دی دی باندې د ملک د عام سړي د ژوند دی. مخکې به حکومت زمیندارو نه به غنم واخیستل هغوی ته به کیش پیمنټ وشو هغوی به مخکې مزید د زراعت دپاره بهترۍ دپاره استعمالو. پاس کوی کومې یوه اداره وه هغوی به زمیندارو نه 16 لاکھ میټریک ټن غنم اخیستل. زمون کې پی چې کوم ګورنمنټ دی 5 لاکھ ټکټن اغستل او نور بمغه د پرایویټ ادارو خلکو خپل اغستل. سین حکومت په 16 لاکھ میټریکټن اغستل زمیدارونو دا غنم. بلوچستان حکومت په 2 لاکھ میټریکټن زمیدارونو اغستل. نو دا به زمیدار ته ډیر لوی ریټ میلاو شو او زمیدار ته پیسې په وخت میلاو شي.
دغه زمیدار جاتوی چې نو سبا د ګرانې لوج د غنم په شمول په هر یو فصل خرچه زیاته کیږي او حکومت ورسره مرستې ونکړي نو دا د دوی تاوان وي. نو ځکه وایي چې سکه له هم غنم کم کړل دي او الټون کې به نور د غنمو پیداوار او کم رقم کړي کم چې د خوراک کمی هم راوستل شي.
نو اوس آینده به دا غنم چې کم د فصل د کروندې وختو نو خلکو کروندم کم کړي دا او غوی دا مخکنه مطالبه وا چې موږ ته کفرس کا د غنمو قیمت نه مقرریږي. نو غنمو موږ غنمو کول ته نه تیار ځکه چې دی باندې خرچه ډیره ده او موږ ته قیمت هغه نه ملاوي. نو ډیر ښکاری چې را روان کال به د فوډ سکیورټي یا د خوراک چې کم ضرورت دی د موږ د آبادی د پاکستان نغه با کمیږي به با گرانی راځي چې کله خوراک سړی ته نه ملاويږي نغه به یو داسي بوران جوړيږي چې هغه انتظامی تور هم قابو کول گرانی او نور هم ثاني تور هم قابو کول گرانی.
زمیدار وایي چې تیر کال د حکومت ته دلچسپي نه لرول لوجه زمیدارونه زیرمه کونکو او ډیلرانو شوخه 200 روپے من غنم واخیستل ولې به په کولو مارکیټ کې تر 15000 روپے من خرڅو. نر دې ګټه دغه سرمایدارو او زیرمه کونکو ته وشوه خو زمیدار ته تاوان ورکړ. خو بیا خیبر پختونخوا کې د ملیونو د مالکانو سازمان مشر حاجی اقبال د حکومت دا ګام ستای او وایي چې د غنمو اخیستلو پروسه کې به ذخیراندوز یا درمګړي کومه ناجیزه منافعه ترلاسه کوله هغه ترې لمن جوته. اوس به زمیدار او غنم اخیستون کې مخپنی غیوبل سره سودا کوي.
هغه به حکومت سبسیډي ورکاو دا په 1000 روپے سبسیډي بلاله پنجاب کې. نو دا یو خو پالیسی ده د کې هغه کم دغه چې هغه رشوت خوړو هغه خلک ته لمن جوته سبسیډي ته ټول مینونه کولو شو واسه به کولو کړی وو به یاره غنم را سری دي په بل مل به غنم خرڅ کړو. نو دا یو خو اقدام دی بد نه دی دا چې کسان دي چې غوی به مینونه بند کړو او صرف سبسیډي د پاره به بیا مل کولو کو. نو هغه سبسیډي د منځ وو تا هغه خلک به خرابي. نو هغه کسان به خپي چې کوم مل نه چلی او صرف کوټه لا به مل لگا کو.
د زمیدارو د سازمان مشر رضوان الله په وینا د ایم ایف لخوا وفاق ته ویل شوی چې دوی او صوبای حکومتونه کولی شي چې ایمرجنسی یا بیړني حالات لپاره یوازې 6.2 میلیونه میټریک ټن غنم د ځان سره زیر مکړي چې پکې وفاق با 15 لکه پنجاب با 25 لکه سند با 10 لکه خیبر پختونخوا 9 لکه او بلوچستان صوبا تر 15 لکه میټریک ټن غنم ځان له اخیستل شي او زیر مکولی شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د خزو پر ضد د تشدد او د خزو د حقونو په اړه مختلف قوانین موجود دي، خو خلک پی پوها کم لري، یعنی عامه پوهاوی په اړه کم دی، نو له دې وجې ډېرې خزې چې د خپل حقونه نشي ترلاسه کوي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریالې خالده نیاز د قانوني چارو پوهې مهوش محب کاکا خیل سره مرکه کړې ده. راځي دا باور
د غریرو تشدد چې کوم دغه سزا یو نه 15 کال پورې دی او 15 لک روپے جرمانه هم ده، او بیا کورٹ چې کله تاسو یو حکم جاری کی چې د خزو تبا تاسو نه نفقه ورکوي یا بد دې چې کوم دا به روي نه دھمکیانه بن ورکوي او دا بد دې خپل کور نه وباس نه په دې کور کې بوسیږي یا د اغه د وزن کو داغه نوکری لاړ شي یا د اغه د کور سامان تاسو مات کې یا د اغه بچي یا د اغه رونو خوین له نقصان ورکې، نو اغه کې بیا کورٹ چې کوم دې نو یو انټرم حکم جاری کړي او اغه حکم کو تاسو او نه منه نو اغه هم بیا سزاګانې دي، کم از کم یو کال قید دي او 3 لک روپے جرمانه ده.
چې یو خزه د کورنی تشدد ښکار شي نو هغه بچر تخپل شکایت درج کړي؟
ګوره عموما داسې کېږي چې خزه یا خو هسپتال ته ځي او یا پولیس ثانې ته ځي، خو د دې اکټ د لاندې دا وایي چې یو په ضلعو په سطح باندې به یو کمیټي جوړېږي او دا هغه ته د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي ویلې دي. دغه کمیټیانې د خیبر پختونخوا په هر ضلع کې به جوړې شوې دي او نوټیفای شوې هم دي. نو په کار دته چې دا خصو سره چې کله کورنۍ تشدد وشي نو دوی دې ضلع کمیټیانو ته لاړ شي او هلته نه دوی استفاده والی. دا کمیټیانې به دوی له مفت قانوني امداد هم ورکوي.
آیا دغه کمیټۍ فعال دي؟
اوس پورې چې دا کمیټیانې جوړې خوشوې اوس پورې مان دی اوریدلی چې دوی سه میټنګ شوی دی یا دوی میلو شوی دی یا چا دوی داسه کیس جمع کړی دی په هغه کیس باندې دوی سه کار کړی وي، نو اوس پورې دا هغه شانت فعال نه دی او په کار ده چې دا دوی پراپرلی ښه طریقې سره دا اوچلې او د دې میټنګونه وشي.
خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه هم خزی وجلې کیږي، نو په دغه اړه کم قانون موجود دی؟
ګوره جی د دې قانون خو ډېر پخوانی دی، ډېر وخت شو چې غیرت په نوم باندې به ښځه نه وژنل کېږي، او که ښځه د غیرت په نوم باندې څوک ووژنل کی نو د هغې کې عمر قید دی او یو دادا چې د مرګ سزا ده وته دا ورته ورکړی کېږي، د سره جرمانه هم ده او دا چونکې یو فساد فی الارض دی د پوره معاشرې او د ریاست خلاف یو جرم دی، نو بیا دا ای چې دا جرمونه دا ریاست چې کوم دی دې کې هغه یو پارٹی وی او دا جرمونه هغه مخې ته پوزي او دې کې سپریم کورټ پورې ځي.
خزی سره کولې شي که څوک تنه هغه خپل حق نه ورګي په جیدات کې، نو بیا خزی چرته تللې شي خپل حق ته پاره؟
دې کې چې ډېری خبرې دي کو هغه په جیدات کې حق ته او هغه شریعت ته لکه هغه یو انهریټنس والا کیس ته، نو بیا موږ سره نادرا هم یو سکسیشن ایکٹ جوړ شوی دی، نو نادرا سره د اختیارات دي چې هغه پراپرټي یا جائیداد چې کوم دی هغه کې څه تنازع نه وي، دوی الته تلی شي او دا ټول چې څومره د دې د کورنۍ خلک دي پر مثال به دا در کوم چې چاپلار وفات شو دا څومره بچي دا ټول بلار شي نادرا ته الته به ګوتې ولګي او نادرا والا بولا سکسیشن سرٹیفیکیٹ ورگی او دی کے با خپل جائیداد چکم دے خپل خپل حصے مطابق دوی کے ہر یو کا خپل حصہ ملوشی. دین علاوہ کد دوی پا جائیداد کے سطح نازوی یا سب مشکل نبیا بدوی یو کوٹ جوڑ شوی دی دا وراثت پر روپا دی بیال کوٹ جوڑ شوی دی آغا وراثتی کوٹ چکم دے دا کیسو تا وری او الته چې کوم دا کیس بزی او به الته نو دوی یو سکسیشن سرٹیفیکیټ اخلي او داغه مطابق پټولو چې څومره د دوی شری حصہ ده د هر یو د کورنی ممبر اباغه ته ملاويږي.
درې په حوالی سره دلته خیبر پختونخوا کې کم قانون موجود دی او کم کمی سزاګانی ورکول شي؟
ریپ کې دا د یو خوب سره دا پاکستان چې کوم پینل کوډ دی نو دا هغه 375 376 دا قانون دی او هغه کې سزاګانې چې کوم دي نو هغه د وژنلو سزا هم ده، عمر قید هم ده، 14 سال نه کم سزا نه ده ورکړی شوی.
ځینې ځینو کې اوس هم په جینکو باندې غږ کولی شي، دغه حوالی سره دلته خیبر پختونخوا کې څه قانون سازی شوی ده؟
بالکل، دا کې غږ ایکټ جوړ شوی دی او دا هغه سزا هم ډیره سخته ده چې موږ خبرو کو نو 3 سال نه 8 سال 7 سال پورې سزا ده او غږ چې کوم دی نو ځل سبا زموږ په زم شوي علاقو کې زیات دی، ځکه چې ما ته لګېدل چې بس غږ خو ختم شوی دی او دا ایکټ داسې دی خو نه دلته په پیښور کې هم یو میاش مخ کې یو کیس د غږ والا رپورټ شوی دی.
سوره هم چې کوم دی زموږ په دې ټولنه کې شتون لري اوس هم د سوري حوالی سره تاسو کوریدونکو ته وی چې کم قانون داسې موجود دی؟
ګوره جی بالکل، د سوري قانون هم شته 310A د پاکستان پینل کوډ کې، او هغه هم دا وی چې بدل صلح کې با چې کله رور یا څوک د خاندان یو سړی یو جرم وکړي یا یو کس ووژنل کی، نو په کار نه ده چې ښځه په بدل سوله کې ورکړی شي یا سواری یا وانی وي. نو چې هغه کله دوی ورکړي نو د هغې عم ریاست چې کوم دی هغه په دې باندې اکشن اخیستی شي، او دې کې هم سزاګانې سختې دي، درې کالونه وو کال پور دے کی سزا دا. کم خزی چی کار کئی دا کور نہ باہر التا چی اگی زور ولی شی ہراسمنٹ ور سر کولی شی، نو اگی دا پارا کم قانون موجود دے خزی چر تت للی شی؟
سیکشل ہراسمنٹ اگینسٹ وومن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ تے، او دے کی کم از کم کم گو اگو رو نو سزا گانم سخت دی، او غدار چی نو کرے نہ مستی شی، ساسو پروموشن درولی شی، ساسو چی کم دنو لاند لکا ساسو چکو 18 گریڈ کے نو دا 16 تارا غرزولی شی، بل ساسو انکریمنٹ بندولی شی. نو دا سے دیر مس خخ سزا گانے پکی ورکڑی شویم دی خو پو حکم ادا زما پا خیال سمر سزا گانے دے جنسی زیادتے چی کم دا کار کولو زولو کی شوی دی و خلقو تا ملو شوی دی، دا با مقابلہ دا نورو کی با زیادتی بی، خو زما پا خیال عام ولس کی دا دے چی کم دے پو حکم ادا.
ریپورٹو نخائی چی پا خزو تشدد کی چی کم دے اغی کی دا کمی پا زیادتو لی را روان دے کنا، قوانین ہم موجود دی دا دی سو وجوہات تی؟
یو خدا دا چی دا خلقو اعتماد اچت شو دا دے کورٹس نا دا پولیس نا، ایارا ختم شوا چی مونگ با یو جرم مکو او مونگ تا بس سزا نہ ملاوے گی، یا پولیس تے اغیل مونگ پیسے ورکو نو ایف آئی آر بنے لکی، یا انویسٹیگیشن افسر دے اغلا با پیسے ورکو نو اگا رپورٹ کے بلک دیر بار الان دے او کیو مونگ بچو. نو خبر دا سدہ چی دا سمرہ دا کرپشن دے دا ختمول پکار دی، سمرہ سزاگان زیادہ ملاوے گی نو آغا مرا بخلقو کیو یارا پیدا کی گو دا اغیل دا وجہ نبا دا جرمون چکم دے کی کمی رازی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مردان تخبئی په مزدور آباد کلی کې د څخلو د پاکو بو سونځه دا ولاغه ځای خلکو کړی کړی دی. دا یوازې دا سیمه نه ده بلکې په ډیر روسیمو کې هم داسې شوی دی. دا چې د بو کمې ولې دی او خلک یې څنګه په ښه طریقه استعمالوي شي په دې اړه د عظمت علی شاه رپورټ اورو.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا او بوله لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې دې ستونزو ته په کتوې د کلی د شتمنو خلکو په مرسته په خپل مدد په خپل کور په کور ویډیا د اوبو تقسیمولو کار پیل کړي، کوم چې مستقیل حل نه دی. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډي ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي او ټول ورځ د اوبو د ټینکر انتظار کوي. د نوموړي په وینا د اوبو د نشتوالي له وجې د کلي زیاتره خلکو کډې کړي، خودوی ل غریبی دلتا پوسیدو مجبور دی.
مخکې د سه دوران و چې منګ باد چا د کور او بوي او بس هغه نوم راوړي په سر باندې په لوخي کې بمته بالټو کې راوړي ځان د سکو د پاره نو پاغه باندې بمنګ گزاره کوله. اوس د سه دوران رالې چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ وز منګ د سه دغه به کاوه چې د دې کې و د چینچانې منګ راوړو په دې کې منګ د سه مرګري دي چې د الله درزا د پاره منګ لا ټین کیمرا ولي خداز منګ مستقبل نه دی. مستقبل زمنګا هغه دی چې مستقبل کار وشي که هغه منګه ته ورسیږي ښه که ونه رسیږي نو په دې باوجود باندې منګا بده د چینچی کې لوخي واچو په تیز رفتار کې او بل کلی ته ویسو بل کلی نه منګا لوخي راډه کو نو په هغه باندې منګا گزاره کو. منګا ډوډۍ کی دیر ته ډوډۍ پخای کی نو دومره وبني چې منګا په پغه او ډوډۍ په سیو بوس کو دومره مشکلاتې.
ایشیایي پرمختیايي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنٹ آوټلوک کې وایي د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویل شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسي دي چې له وجې د سکلو د صفا اوبو ذخیره اوس په بلا په خطر روانه ده. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې تیرو کلونو کې د اوبو ژوروالي له 150 نه 200 فوټه پورې و، کوم چې اوس له 500 تر 600 فوټه پورې رسیدلې دي او له زیات مصرف له امله بې وسه خلک نشي کولی چې ګران بورونه وکړي. د کړي اوسیدونکو جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوا نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه نو پخپل مدد پخپل دوه ټکټرې او ټینکې واغستې او ټول نګدو کړو تا ویډیا اوب تقسیموي
چا چې وس لرو هغه کویانو په حساب سره جوړ کړو چا چې وس نه لرو هغه به اوبو پاتې شو دا غوی د پاره بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشه تقریبا 98 کروڑ روپو 2019 کې دا ضرورت بیا محسوس شو چې دا وب کمی دي آبادی سیواله د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دي په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری دو په مختلف شکلونو کې کیږي په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي باقی چې کم نه خرچره په ډیلی بیسز باندې هغه ډونرز کوي دا کم چې اوس روانه ټینکی دي دیسا یو ډرایور لګي یو هیلپر لګي دا دوه کسان چې کم دي د دې نه علاوه د ډیزلو خرچه ده د مینټیننس خرچه ده تقریبا موږ چې صحیح حساب کړی دی نو د 12 نه د 15000 روپو پورې د ډیلی بیسز ایکسپنسز دی په دی باندې
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د زمکه لاندې اوب هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي چې عملیه په صوبه کې روس په مخه د ټیوب ویلو شمیر سیوا کې دل دی اداره وایي چې په کال 1918 کې په صوبه کې صرف 3500 ټیوب ویلې وي کوم چې په کال 2023 کې له 1500000 څخه سیوا شوې دي پاکستان کونسل فور ریسرچ اند واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې شپږ سلنه کمواله راغلي راپور زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا 33% زمکه د اوبونه خالی شوی او 20% زمکه د اوبو د کموالی اړخته روانه ده چې لوجه کروندې ته زیان رسولې دي په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده خو د 13 کلونو راسي په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی چلوجی په کلی کې زیاتره کروندہ بارانی شوی ده
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کروندہ چې دا غشانته ونه شو د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره وبکی نو یو خو دا ده چې بارانونو کمې دي په علاقه کې بارانونه غشان نه کیږي او ماهرین دا وایي چې یاره دا کم وبچی دي دغه هغه ریچارج نه کیږي هغه شانتي نو ځکه دا ولی چې دی اوس وچی شوی دی یا د کی وب کمی شوی دی د دې خلکو بل څه کاروبار نشته همدغه فصلونه دي چې په غنم شو لکه دلته کې یو خنک داور فصل دی ممپلی خلک کری او چنه کری او دا شانتي نور فصلونه کری د دې وب چې وب خور لاندې کم از مکه په دې خلکو اوریجم کړلې خدا سویم کال چې اوس دغه کروندې بند شوی دی
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړی او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفه اوبو ته لاس نه لري او هر کال شوخه 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفای د نشټوالي له وجې مري یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبو استعمالوي پاپی خبر کې د موسمیاتی بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي دارو کې د پوهاوی کمی دی
چې کوم زموږه اورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کې ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دي کمیږي ټیوب ویل هم خلک ډېرې بدرې غلګي ډګ ویل هم لګي پمپون هم لګي نو موږ چې دې اوبه په دې طریقه استعمالو او دا غیر ریچارج موږ سره ټایم ټو ټایم کم شو 8-15% پورې پر ډیګری سنتیګریډ واټر کنزمپشن سیوا کیږي موږ سره د ټیمپریچر انکریز 3-6 ډیګری سنتیګریډ دی نو موږ سره میکسیمم چې کم بیا انکریز ان واټر کنزمپشن دی هغه به تقریبا 45% نو واخلی تر 90% پورې انکریز به راځي
ایشیای ډیولپمنټ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار 1500 میوکوب میټره کم شوی او یوازې 1100 میوکوب میټره پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلونکې لسو کلونو کې لس نه تر 1000000000000 روپۍ پکار دي چې ورڅخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.